کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تاشکند کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د غونډې وروستی حال درکو. د دې غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غني د پاکستان له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي 208 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1.5 میلیون ډالر کیږي.
د کندهار ښار ته مو له ولسوالیو څخه بے ضائع شب را شکولی
کورونا را دوت بنانو شی جان کی مدر لو دے زمین مدر لو دے کنو ای زقاو دخا شو پی دای
په کابل کې شمیر د جګړو زیاتی دو ته اندیشمن دي.
هغه ډلې چې په افغانستان اورانولو کې ښکیل دي د دوی ښکار ګرځېدلې یو منګه
تر وی بچي یو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو او دل شي. خو لمړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امرالله صالح پر څرګندونو عکس العمل وشو. د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ بیرتونی ولسوي. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 80 واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړې دی رات کړې. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړې دی. د شغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حفیظ چودري نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا ژغ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې پکې افغان پوځ ته د ګواښ یادونه سوې شریک کړي دي. د چودري په حواله په بیان کې زیاته سوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. بل خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد اميري ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره خبري کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستيال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. هغه ویلي د کال په پیل کې د 1 میلیارد او 300 میلیونو ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه سوي و چې تر دې دمه 450 میلیون ټولسي او پاتې نوري هم باید ټولسي. ال اکبروف ویل چې افغانستان کې دمګړی هرڅه له چیلنجونو ډک دي چې کووید 19 ناروغي دغه چارې لا پسې سختې کړې دي. د بامیان والی وی سیغان ولسوالی له وسلولو طالبانو بیرته ونیول سوه. محمد طاهر زوهر نن جمعه رسنوی ته ویلي دغه ولسوالی تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغله.
کوم پوځي عملیات چې پیل شوی و په نتیجه کې نن سهار د ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شوه. د افغانستان بیرغ هلته بیرته ورپول شو.
د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبه او سې شنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې. د بامیان د والی مرستیال نن له وسلولو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي رادیو ته ویل دغه حمله پرون ماشام سوي ده.
د طالبانو د راټولېدو پر سهار بمباري شوې چې په نتیجه کې 14 طالب جنگیالي وژل شوي او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې 8 ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او تر 50 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو لکبل د مړو شمیر لږ تر لږه یو اتیا ته زیات شو. د جرمنی آر ډی ای تلویزیونی شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمنی کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډیر کسان تری تم دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پرون په واشنگټن کې د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغه سیلابونو له کبله ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ سول. د هنګری صدر اعظم وی هیواد به در روان میاشتې لپاره د کورونا ضد واکسین د درېم ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکونکو ته جبري سي. اوربان دولتي رادیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړوي چې د کوم واکسین درېم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به لګول کیږي. د هنګری د 9 میلیونه او اتلکه وګړو له ډلې 5 میلیونه او 15 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګ ولیده. لدی سره حکومت هغه هدف تر رسیدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې ټاکلی وو. او د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلي او که په اولمپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خبر لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې شای د دې لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان او د پاکستان پر روابطو او همدارس په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبري وشي. د افغانستان د حکومت په چارواکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل پرون چې په دې خبرو کې ممکن پر دې هم خبري وشي چې را روانه اونې په اسلام آباد کې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې د کوربتوب موضوع مطرح کړی ده او ممکن په د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو پر مهال په دې هم خبري وشي چې په پاکستان کې دا غونډه وشي او کوونی شي. په دې غونډه یو شمېر اعتراضونه وو ځکه چې پاکستان یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې وه. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویل چې یو شمېر استازي به په دغه وخت کې په قطر کې وي او د افغانستان د سولې خبري به هلته مخته وړي. نو ممکن د پاکستان غونډه وزنډي شي او که چېرته دا غونډه ترسره کېده ممکن تر اختر وروسته ترسره شي. تر دې شېبې پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د خبرو جزئیات نه خبره شوی. خو په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمې ست سال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی دی ولسمشر اشرف غنی نن ورته وینا کوي. په همدې شېبو کې ممکن وینا وکړي. که چېرته د جمهور رئیس غنی وینا پیل شوه د دې وینا له جزئیاتو مهم خبر کړو. جمهور ریاست وایي نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. ځینې څېړونکو افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي. خوایي دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمه هیوادونه اندیشمن کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سی وی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویشتو هیوادونو استازي برخه لري چې باسونې پر تجارتي همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې باید افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمه ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان په سیمه کې د اتصال لمنظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه تروزم دیو پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تشکند په کانفرنس کې د متحدو ایالاتونو د پلاوي مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ایز او نړیوال ملاتړ برابر سي، په کار د هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 غنم مرستې ژمنه وکړه. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفی چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبي اسیا ته زیان اړوي.
پروستوی کې د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیر سېشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د ارزمونې لمخې په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې د 9 ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې 218 عامه تاسیسات ویجاړ شوې دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکی خدماتو شاوخوا 4,000 کارکونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 14,000,000 خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون رئیس د دغه وضعیت علت طالبان ګڼي، خو طالبان د ادبي او عامه تاسیسات ساتي او له ټولو کارکونکو یې غواړي چې خپلو دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې ل خپل شپږ کسیز کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبریا نه یم، لا ګواخ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ترش
د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپی خوشو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نن تر اوسه په افغانستان کې د نهه ویشت ولایتونو په 268 ولسوالیو کې 268 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کوم د چا کار له اخلال سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کوم ستونزه نه ده پېښه شوې او ټولو برخو کې سیستم مخکې روان او هغه په خط ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
په راپور کې مو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د رئیس نادر نادری په وینا واوریدل چې وروستیو جګړو په افغانستان کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې جګړو یو بل اغیز په کندهار کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی ته لا هم لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسیدلې. په عین وخت کې په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو شپږو میاشتو کې دوی د 8000 کورنیو سروې کړي چې له جملې 15000 کورنیو ته بیلابیل ډول مرستې چې په عجله توګه به د همکار مؤسساتو په مرسته رسول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
دروازه په مسجد فزام سوتړي هغه هته نن کې دروازه سوتړي.
ایواز بیبي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار شهر ته د جګړو لامل را بیا ځای سوي ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې شهر ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څلري. ایواز بیبي وایي څو میاشتې کېږي چې شهر ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې وخلې ته واچ یا د کړې د والا کلورو یا د ور د والا کلورو یا والا ک دغه مثال لرو چې په کندواله کې سان نه ګا نه بل په کندواله نه نه تل ار ورځ مرته ولا دي بارتي بارتي کړیا را کی بارتي کړیا را کی بارتي کړیا را څلو کور په وخت نه 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 وتی. دا خدای وکړ رسول وای دای نو موږ سره دی یا دی خپل ملک را ته سم کی یا دی دله ته ځای را کی چې موږ خپل سر څخه پناه کورونه را ده وسول ځوانانو شهیدان څو کی مدر له دې من مدر له دې د نوې ځخاو د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونې چې د اجي بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټوک ټوک زره تر کې زره چا
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چار ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
موږ غواړو مشکل دي چې موږ کول د سروې نه وسول موږ سره کومک نه دي سوي دا یې پندم میاشت نو موږ چې موږ سره دوم کومک وس سره نیم سر مؤمنانی د خپل کونډه نو موږ چې دوه سره کیج نو موږ هم دغه سي به د مسكين عالم غوډه نه اوري نو خو وای چې موږ هغه اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي. دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورونی ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستي جګړو له امله زیات شمېر کورونی بې ځای سوي چې د روغتیا پوشاک خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې ورسره دغه څخه چې د سیمې کې آهسته آهسته شخص سوي مینونه وایسته سوله یو شمېر کسان خپل کورونو ته ګرځېدلي دي، ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوال کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه جړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالۍ څخه چې شهر ته راغله. هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په دریم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په پاړه باندې چې دي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه د دوی لپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې غوی لپاره نه دي مسایل سوي.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږ میاشتو کې دوی د 8,300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بې ځایه شوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15,000 کورنۍ وته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول. هغه ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بې ځایه شوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقت سرپناه یا خیمه هم در از نقدی پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، هغه یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسط کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5 یا 6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته بې ځای سوي د مرستو مسولیت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او مرستندوی موسساتو په غاړه دی.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د جګړې له پراخېدو سره یو شمېر خلکو له دې هېواده کډه کولو ته ملا تړلې ده. هر ورځ لسکونه کسان په کابل کې د پاسپورت ریاست ته ورځي او په دې هدف دا سند ترلاسه کوي چې د کډوالۍ پر مهال ورسره مرسته وکړي، خو یو ډېر شمېر نور بیا په غیر قانوني ډول افغانستان اوسي. که څه هم د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره په غیر قانوني ډول د کډه شویو کسانو کره شمېر نشته، خو دا وزارت وایي په ورځني ډول نشي زرتنه د افغانستان له پولو اوړي. هغه بیا د افغانستان ګاونډیانو لالوړاندې د افغان کډوالو د نه منلو خبره کړې ده، خو له دې ډلې یوازې تاجکستان زرتنو افغانانو ته پناه ورکړې ده. په دې راپور کې له افغانستانه د کډوالۍ تازه بهیر ته کتنه شوې.
یا مار یوبی کابل کې اوسېږي، خو د جګړې پراخېدو او د طالبانو لخوا د سیمو نیولو اندېښمن کړی او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ولاړ شي.
هغه تروریستي ډلې یا هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې یا په دغه لوی ناورین کې ښکېل دي، د دوی ښکار ګرځېدلی یو مونږه شکر دی اقتصادي ستونزه نه لرو. چې هغه نه ستونزه چې زمونږ دا هغه دا ستونزه ده چې زمونږ سر ته زمونږ فامیلونو ته خطر دی.
یا ما د هغو سلګونو کسانو یو دی چې غواړي افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله پرېږدي. که څه هم هغه غواړي له قانوني لارې کډوال شي، خو ډېری داسې کورنۍ او کسان هم شته چې د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي، خو پر مخ یې د نورو هېوادونو پولې تړلې دي. تازه د افغانستان ډېرو ګاونډیانو همدا خبره کړې چې افغان کډوال نه مني. په دوی کې یوازې تاجکستان زر تنه ملکي افغانانو ته پناه ورکړې چې له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز خبري اژانس لیکي د دې کډوالو ډېری یې ښځې، ماشومان او ډېر عمر لرونکي دي. خله تاجکستان پرته ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ان پاکستان د نامنۍ رکبل د ورکړه کیدونکو افغان کډوالو پاړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هیواد چمتونه دی چې نور افغان کډوال ومني او هلته د میشتېدو ځای ورکړي. شیخ رشید د جولای په شپږمه له ډان رسپانې سره مرکه کې وویل حکومت پریکړه کړې چې خپله پوله په کډوالو ته نه پرانیسي. هغه زیاته کړې که په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي نو ډیورن کرښې ته نږدې به د هغوی لپاره کم جوړېږي، خو اجازه به ورنه کړي چې کډوال د پاکستان خارونو ته ننوځي. دو اونې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم د ایران لنیوي ټاکل شوی جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني خبرو کې یاد کړی و چې کندې دواړه هیوادونه د وضعیت له خرابېدو سره د افغان کډوالو لنیوي څپې سره مخ شي. وروستیو کې د افغانستان د ولس جرګې د اوپلاوي سره کتنه کې د ایران د ټولیزو چارو او د بهرنیو کډوالو عمومي مسول مهدي محمودي هم د نویو کډوالو د منلو په اړه اندېښنه ښودلې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هره ورځ نږدې 1000 تن افغان کډوال ایران او پاکستان ته وړي.
کسانی که از افغانستان به شکل
غیر قانونی ډول د کډکونکو شمیرې نه لرو، خو په متوسط ډول ایران او پاکستان ته په منځنۍ ډول د 0 تنو د تګ راتګ شمیرې لرو.
پاکستان
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د کډوالۍ د لړۍ چټکېدو ته اشاره کړې او د کډوالۍ د یوې نوې څپې په اړه یې خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د ګاونډیانو ورهاخوا اروپایي ټولنې لاله وړاندې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي بدله او سخته کړې ده. جرمني، ترکیه، سویډن او فرانسې یو شمېر افغان کډوال خپلو کورونو ته رالیږلي او ځینې نورو یې د نه منلو غږ کړی. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستان وځي او په یوه ګواښونکې لار غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. د دې ترخوا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي هیڅ داسې پالیسي نشته چې د کډکونکو افغانانو مخه ونیول شي. افغانستان د کډوالو لویه برخه ځوانان دي، هغه چې یو شمېر د هیواد پانګه بولي او په کډوالۍ یې اندېښنه ښایي. کابل میشته نورالا وایي
د سرمایې د لیږ تر څنګ ځوانان هم د زموږ له هیواد څخه مخ په تیښته دي نورو هیوادونو کې غواړي هلته کډوال شي. نو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی او حکومت مکلف دی چې د ټولو خلکو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو موږ وکولی شو هم د ځوانانو مخه ونیسو هم د خپلې سرمایې.
که څه هم له افغانستانه کډه کوونکي یو مهم دلیل ناامني بولي، خو طالبانو بیا موده وړاندې یوه اعلامیه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ټولو لوریو ته د امنیت او دوی سره د ښه چلند ډاډ ورکړل شوی و. افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 5 میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی ډېر شمېر د نورو هیوادونو رسمي تابعیت نه لري، خو یو شمېر نور یې لا هم د کډوالو په توګه ژوند تېروي. له دې ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشتې چې ډېر کله ستونزې او ناخوالې د رسنیو سر ټکوي.
تاسو لا پیغامونو
دغه ټول د یاده ولات خبرې کوم. دغه تفسیری دا برکت تفسیری چې جوړي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی سره د جوړي نو ما سره په دې نه خاصه چې دا د امریکا روان لري او دا یو تخصمه چې دی چې په شته عجب مرنه یو په اسلامي اسلامي ریاستو کې او ځکه چې تاجی یا زوره ما د کومه چې دا غږ تخصمه د افغانستان کې کیږي هم باید دولت دې ته پاملرنه وکړي باید دا تورې خو نه ستاسو په استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نړۍ هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د نوې ټولنې ګل دین چای سره په ماسمه د منګه درسان ځای کې زموږ لالپور په ساحه کې یا حقي سیمه د پاکستان سره حقي سیمه د تبروس کلی لیکوالان غړي دولت را لګړي کو هم ځکه دولت را لګړي چې د خلکو لپاره کومي ورته ولې د دې کا په سر باندې یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې د وړي ځتی او فکر یې ساري نه ځینې نه بجتا څه کول څه کې بجتا څه ولا کول دا د وړي موسم دی دا حقي سیمه دی د پاکستان سره سره حقي د ګرمي دی اندازې دې د لکه په پاکستان کې چې فساد کې کومه ګرمي ده دا څنګه دې د لټو له سره کې ګرمي دی چې څه ده هغه نه د سولر په څه ولګیدل نه د بيټيانو په څه ولګیدل نه د کل صفو نه د ارکنډیشن دی یو څه په څه مونږ لګیدل برازیل کل کې دې پارټیو د کې چې خپل تن خاجان زموږ په نوم باندې خلک اخلي او غریب کلی ته څوک نظر نه کوي په پنځه کونه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کونه وشول خو غریب ته هیڅ یاده ونه رسي. وسلام ګل دین څنګه اوروال
زدا زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما نوم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې نور مشتاق ټول وایستوال نه نو ته لیدي هیڅ چاته ځای نه ورکړی مې ورکه یې ټول وایستوال دي ډیر موږ د دولت صدا خوایسته چې دا په لټنه وکی په زابل کې ډیر سخت ظلم روان ده. هیڅوک نشي وکولای شي وایستاونه لري او په دغه ملکی ادارو کې د کار وکړي د صحت وخت چې د موشتات د کده کنور بخښنه د ټول غریب ګرځي وری شو بیا تار ورځو خو چې اجازه نه دا ورېدلې. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس ته تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی د وینا خبر نه دی خپور شوی. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې تر دا اوسه پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې خبر خپور شوی دی چې له دې خبر سره یو عکس هم نشر کړی دی. په دې عکس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بي خواته د میز ناستې بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی او همدارس په دې عکس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ښکاري. خو په دې برخه کې هم تر اوسه پورې نور جزئیات نه دی خبره شوی. دولس بجی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداري ورکړي رات کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال امر الله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیان ول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداري ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 850 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. د خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستيال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلونه توکړه. د بامیان والی وای سیغان ولسوالی د وسلولو طالبانو نن سهار بیرته ونیول سو. بلخو د بامیان د والی مرستيال ویلي چې کوهمرد ولسوالی هم بیرته ونیول سوی ده. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالی کې د هوایي ځواک د تیر ماښام په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال وی په پیښه کې ديارلس طالبان وژل سوي او څو تنه چپیان دي. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو لکابل د مړو شمیر لښت لږه یو اتیا ته زیات سو. د جرمني اي ار دي ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې د پتیرو څو کرونې کې په جرمني کې په ډلیز ډول د خلکو دمړيني تر ټولو لوړ شمیر دی. د هنګري صدر اعظم وی هواد به د روانې میاشتې لپاره د کورونا ضد واکسین د دریم ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. د جاپان په توکیو کې د اولمپیک لوبي د جولای میاشتې له 23 نیټې پیلېږي او د اگست پر 8مه پای ته رسیږي.
دا سجرډو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره وزه احمد شیبر او تخنیکی همکار طاهر روشن له تاسو اجازه غواړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شنیده باشید روز یکشنبه در برنامه صحت یا روغتیا موضوع بحث ما مبارزه با کرونا و تطبیق واکسین و همچنان آگاهی عامه بود و مهمانای محترم ما معلومات مفید را در آن برنامه ارائه نمودند. به طور مثال دکتر صاحب هماین لودین چنین گفتند:
ډیره مننه، زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم. خواړه عمده تندري غټي وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیول سره مونږ کولای شو د کورونا په اړه هم به د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خوړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې مونږ کوو، خبرې کوو، پلارزو، درس یادو یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دای وظیفه ده. دغه وظیفه د خوړو دا چې بدن ته وده ورکړي، نمو ورکړي، انکشاف ورکړي، ترمیم ورکړي او هغه حجرات چې تخریبيږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویا یا وده ورکړي. لکه زموږ د هډوکی یا ماشومان چې غټيږي وده کوي یا یو وخت خبرې نه کوي، د خبرو راځي، بیا پر دکړه رزیدا ټول انکشاف او همدارنګه واده د خوړو وظیفه دا چې دغه هم دا کارو کې دریم او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثره د خوړو په وخت کې زمونږ د خلکو بل خاصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وزي هغه دا چې د میکروبونو مقابله کوي د میکروب او ناروغي او مقابل کې د بدن معافیت لري او بدن نه پرېږدي هغه ناروغي هغه میکروبونه هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي. باوجود دې چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي خو هغه څوک چې خواړه خوري چې خواړه به وروسته تشریکو هغه خلک نه ناروغ کیږي او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي بلکې روغ پات کیږي. نو دغه درې عمده وظیفه د خوړو کمن په نظر کې ونیسو. اخري وظیفه تر ټولو مهمه امداده چې د کورونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کورونا نه دي اخته شوی هغه لپاره هم موږ مناسبه خوړه تشریکو عام ډول خلسي خوړه یادی خو زه به دا صحیح خوړو په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خوړه وي یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ته لري هغه مره باید واخلي او دوی متنوع خوړه دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل ارتیا ور غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کورونا په ناروغي اول اخته نشي او کله چې یو انسان اخته شو د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپه نه انسان او د دې بدن قوی وساتي.
ډاکټر صاحب احمدزی، مسلې مقاومت بدن یا قسمت عمدهش مسلې غذای صحی و درست خوردن هست. او ډاکټر صاحب لودین تشریح کردن در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخل مسلې پاکی و از قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است و در پالیش مسلې واکسین در افغانستان میگن که به واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما میسپارم، چیزای عمده و اساسی را که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید. دکتر صاحب احمدزی
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس هغه تداوی چې دغه د وقایوي لري دي چې دی وقایي پر اساس باندې باید یو څوک د دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوهیږي دا چې دغه د کرونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. هغه مثلا 2 متر فاصله ده، د لاسو مینځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي، ځکه دغه کرونا وایرس چې دا په خپل په دغه بیرونی برخه کې شهمی جوړت لري. کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي، هغه قسمت لایسکوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطح چې دا ډیره ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول حق اوریدونکو چې زموږ تاسو خبره د ازادي رادیو د لارې نه اوري، زما ورته توصیه ده دا چې هغه څومره زر چې کولای شي باید د واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپل د همدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نسی جوړولای، بلکې کله چې زموږ تاسو بدن ته همدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ تاسو بدن بیا د اغه نوروسه په بدن کې انټي باډي تشکیلوي د همدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټي باډي ټایټر پورته وي، د انټي باډي لیول په وینه کې پورته راشي، په هغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ تاسو بدن ته همدغه وایرس د کورونا داخل شي، نو دغه انټي باډي وظیفه هم دغه چې همدغه د کورونا وایرس مخکې له دې چې مرض ایجاد کړي زموږ تاسو په بدن کې مشکل را مینځي کې، نو دغه وایرس لمینځوري. نو په همدې اساس باندې زما ټول هیوادوالو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې اوغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې اوغوی مزمن امراض، هغه د ګردو امراض وي، هغه قلبي امراض وي، هغه د وینې امراض وي، هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله خزي، هغه خزي چې خپل ماشومان ته شدي ورکوي، نو دا غټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې د اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې دې نه خدای مکر چې دغه وایرس دوی بدن ته داخل شي، مخکې دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه نه نیول تر څوارلس ورځو پورې دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود ده، یعنی دوره د تفریحي ده، په دغه دوه څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي، نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي د هغوی په نیز باندې یا د عادي رزه شو زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس بیا سږو ته داخل شي په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نیز باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي یا د پاړسوب د التهاب سبب کیږي، هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، نو اکثرا د دغه دوه تر درې فیصد پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته ده چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډېر زیات جدي واوسیږي، واکسین تطبیق کړي، دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونه ګرځي چې دا واکسین تاوانونه لري، واکسین تاوان نه لري. سل په سل نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لاره همدغه د واکسین تطبیق ده، او نورې ټولې هغه توصیې دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیاو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته رسېدلې دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید استفاده وکړي، لاسونه باید په متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چیرې دغه نقاط په نظر کې ونیسي، انشاءالله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو او زموږ ستاسو هیواد له دغه وبا له دغه آفت څخه
په سالم ډول سره راو باسو. بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب مزید. ډاکټر صاحب لودین، با اجازه تان شنونده عزیز فرصت میته. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
السلام علیکم، له نظر صاحب تا او ترڅنګ محترم ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ وي عبدالقار وطن دوست سیم د پروانه.
بله وطن دوست صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحبانو ویل چې باید واکسین وسی، او واکسین خو صحیح ده چې دوايي ده، باید هر څوک وکړي، خو متاسفانه ده چې عزیز لری پردوسیمو کې لاسرسي نور تا کې یاه چې دا خلڅو کې څه پېښ نه دی ورته، او دې ترڅنګ څوک چې یا فزیکی کارونه کوي او یا سپورت کوي دا بدن مخامت څنګه کیږي چې باید څه وکړي، او دې ترڅنګ کوم خوړو ته توجه وکړي، کچو کې نیولې وو سی کې تن خلاصوي دا څه وکړي، کوم خوړو خوري، او کچو کې نیولې نه باید چې کوم خوړو نه استفاده وکړي. تاسو
سوال مو که جواب را کی خوشاله بتم. بله تشکر وطن دوست. یک شنونده دیگر را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنونده عزیز بفرمایید.
از سایل کنانه به کنانه سخطه سر به تماس کم تاست و دکتر صاحبان تا دور آریزم که تنامان آنه گیره و رنده کنم.
و علیکم کناری سیم، خوش آمدیم، بفرمایید.
الله به اوکلی سیستور مسلمان هم در سخنه در مرز نپامن که زمان دکتر صاحبان نیو پختنه در سیده چه دک خو کنال به یو غرانه ما ادا خبره ولایت دی، او بیا ډیر د حالات هم نشي کړ کې چنجي، او ولنی په خبره ده چې دا کورونا څومره وخت دوام کوي چې انسان ودیسي زدي هغه تاثیرات تر هیوی مشتي یا هفته یا دوه درې دی په دوام کې یو خدا پښتنه وایم چې یو انسان په خپل کې باید کومه غذاګان ته ډیر مخه وکړي چې دا د وجود مقاومت زیات شي.
بله خب امیر دوست، سوال که گرفتیم کافی است. خیلی دکتر صاحب مایل لودین، قسمت های خوراک مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر رو باز بگذاریم برای امزای صاحب. لودین صاحب اول نوبت شما بفرمایید. صاحب
زمان دوار ورون و وطن دوست صاحب و کناری صاحب چه پختن او کرا لبره زمان بدن چی ده مخکې میادونه وکړه هغه به لږ په تفصیل ویم. د میکروب د مقاومت لپاره اول زموږ بدن باید قوي وسیږي، د قوت لپاره انرژیتیک خواړه یا هغه خواړه چې موږ ته قوه راکوي هغه یا وریجي، ډوډۍ او لوګان، دا درې یا ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړیږي، دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبي باندې اخته شي نو هغه بدن ګرموالی رامنځته کوي، هغه بدن ډېر انرژي ته ضرورت لري. نو په هر حال کې دغه دریو نه باید حتما یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتینی موادو یا امینو اسید چې ورته وي، یا ورته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دي. او دا خواړه عبارت دي لکه غوښه، که غوښه نه نخود، لوبیا، مې، دال او ټول حبوبات. دغه پروتین یا بدن لپاره خختي تیاری ده. بدن لکه د انټي باډي چې جوړیږي هغه لپاره هم دغه پکار دي او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دي. دریمه موضوع ویتامین او منرال دی. ویتامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنگ لپاره سنگر تیاری او میکروب له منځه وړي، معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین اے چې مستقیما د میکروب سره مقابله کوي. ویټامین اے په ګازرو کې دي او په ټولو هغو غذایي موادو کې چې زیړ رنګ لري لکه کدو شو، شلغم شو، په میوو کې لکه ام شو، په دې کې ویټامین اے ډیر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستل شي د بدن روزمره ویټامین اے پوره کیږي. دویم ویټامین سی دی. ویټامین سی هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلوي، بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرام پورې موږ ویټامین سی ته په ټوله ورځ کې ضرورت لرو، او دا په دې معنی دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې وخورم دا معنی نه لري چې ټوله ورځ ته دا ساتل کیږي، بلکې هادي اوسط 3 یا 4 وخته چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سی لرونکي غذایي مواد موجود وي، لکه ټول هغه ترکاریبات چې نه پانه لرونکي دي، کاغه دنیا ده، که هغه نانا دي، که هغه پالک دي، او که نور هغه شنه پانه لرونکي سبزیجات چې دي تا ویټامین سی لري. همدارنګه دا لیمو، نارنج، مالټا دا هم د ویټامین سی لپاره بهترینه منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې لیمو پیدا نشي بل شی د ویټامین سی لپاره نشته، نه داسې نه ده. ټول هغه شنه پانه لرونکي مواد هم ویټامین سی لري. هغه تر څنګه دا تازه مرچ، مرچک، او همدارنګه دا دلمچ وته وي، دا خوږ مرچک، دا غټ مرچک، دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو کچې ته یو نفر شپېتو ته کمترین ضرورت لري 20 ملي ګرامه ته، او په یو مرچک کې 200 وي، نو دا یو دا په درې وخت کې تقسیم کو شل ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو، یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویټامین سی پوره کوي. همدارنګه کچې ته کورنۍ نشي کولای چې ټول ته کینوګان برابر کی، یو کینو 100 نفر ته کفایت کوي، کمترین برخه ده دا. اما زیاتری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویټامین دی او ویټامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دي. ویټامین دی کولای شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده، خو که 15 دقیقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي، د بدن هغه ویټامین دی چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویټامین دی پوره کوي. همدارنګه ویټامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته، په بادامو کې، پسته کې هم شته، او زنک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګ یو ورور مخ کې یو یادونه وکړه، زه باغې ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د وینه چې احمدزی صاحب د کلینیکي اړخ نه او یا د تداوی اړخ نه به تشریح کی، هغه نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب لمنځه وړو. نو ما چې یادونه وکړه دا خواړه هم موږ وقایه کولای شي، او کوڅوک په اخته وي هغه دی وخوري چې زر دې تخشي او مرض شدید نشي. دویم روزمره ورزش دی، که چیرته حرکت وشي، ورزش وشي، دا هم د بدن عضلات تقویه کوي، او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامیږي. دریم د بدن عمومي دا حالت دی، لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي، هغه د اضطراب او د دې حالاتو نه وساتي. په کور کې یو نفرم کې کوشش دی دا وشي هغه چا چې ډیر تشویش وي، ډیر خفګان لري، یا ټول کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغه خوشاله وساتي، او د هغه بدن د غذایی موادو نه د ورزش او د خوړو تر څنګ یو خوشاله چاپیریال سره مخ شي، او هغه ستونزې چې د استراب نه، د خفګان نه، د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی، بفرمایئ چې قسمتای کې مربوط به شما صاحب ته اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم. بفرمایئ.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دوست صاحب پروان څخه تماس نیولی وو چې زموږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي، اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او د مناطقو ترسیدل د دولت مسولیت، خو بیا هم تر کومه ځا چې خبره ما ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده. خو زما ورته توصیه ده، بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مخکې مې چې هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې هغوی اوس هم حاکم دي. داسې فکر کوي یا د دې په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین مه کوئ، واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمي او غیر اکاډمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه ده چې د خپل منطقي نږدې کلینیک ته لاړ شي، پښتنه وکړي چې چیرته هلته واکسین تللی، واکسین دې ووهي، او که نه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته، د مرکزي شپ ولایتي شپخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دې ورسوي. کوشش دې وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه پخوا چې و انډین واکسین وو، بیا دغه وروسته چاینا واکسین ده، اوس چې دغه د نن ورځې نه فکر کوم دغه امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې ده، د دې هم عملی کار شروع شوی ده. دا هم 3 میلیونه ډوز ده او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازینه لاره دي، د دې وبا د مقابله یوازینه لاره همدغه دغه واکسین تطبیقول دي، او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیر ته یو څو په دې مرض باندې نه ویښته او غواړي چې ځان دې نو وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه، د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي. ا دې وجود دفاعي سیستم پر اړتیا باندې د ډېر ښه تشریح ورکړه چې کوم غذاګانو استفاده وکړي، او دوهم دې وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم دې وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي. خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکرو باندې مصاب نه وي. خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي، نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دې چې فائدہ ولري تاوان رسوي، چې بیا په وخت دی فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څو په کورونا باندې اخته سو، څو مهم نقاط چې دا باید په نظر کې ونیسم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، ځکه چې بده وایرس کې تبر هم سکیږي. کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي، په ماغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې واجنۍ لار چې انسان خرابوي، هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسي. او دوهم فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي، زیات فزیکی فعالیت باید ونه کړي، استراحت باید وکړي، ګرم مایات باید واخلي، د یخ مایات څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلفو نوع سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریف د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس نیولی وو چې دا کورونا وایرس چې کله څوک قربانې مصاب شي څومره دوام کوي. اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي، د دوونه نیول تر 14 ورځې پورې دا زموږ تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه 14 ورځې کې د دې اراضه ولایې مو کلینیک شروع کیږي. یو څه د اشخاص چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، هغه هیڅ نه و کلینیک نه ورکی، باقی منده نه نه څه دخل شي. چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاسونه نیول تر 14 ورځې پورې ده. خو بعض اشخاص ان دی یوه ورځ یا تر 3 هفتو پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چکل وی، نو د په نیت باندې به دغه ټول کلینیک اراز ولایم او دغه مشکلات چې تب ده، ځاندردی ده، بی اشتهایی ده، ریزش او زکام ده، ټوخی ده، شدید عضلاتی دردونه دي، دا به د په نیت باندې موجود وي. باقی مانده 15 اشخاص چې دغه په نیت باندې دغه وایرس ده، یا دا چې څوک شکر ولري، یا دا چې عمر دې پورته وي، یا دا چې کوم بل مزمن قلبي وي، یا د ګردو امراض ولري، یا دا چې بعضی خويندې مېندې حمل او شدي ماشوم ته ورکوي، دغه په نس باندې کېدل چې دا تر یو نیمه میاشت یا تر شپږو هفتو پر هم دوام وکي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو، هغه غذاګان چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه سر انرژي ورکوي او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیاي، هغه غذاګان څخه لکه لودین صاحب چې ور تشریف لري، هغه څخه باید استفاده وکړي تر څو چې لوي خونه دغه نور نقاط کلینیکی نقاط نظر کې ونیول شي، بلې خوانه زموږ ساسو بدن له داخله د وایرس سره په مقابله وکړي تر څو چې دغه شخص په سالم او صحیح ډول سره بیا په څخه راوځي.
ډاکټر صاحب، هیڅ مشکل نه لیدنه یا خلاصه تبکی او نه سلوک موبایل ترغلی تر اوسه پورې. خو یو مهمه نقطه چې دا په قاعده ده، دغه به اشتیاوی ده چې شیخوړای نشي او دای چې د ټول ودوم هم دغه واجه واشي په قاعده شیخوړینه. موضوع دې دغه ده چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی وي چې داسې بنسټي مرض لرو مخکې، یو شکر یو بل، نو فقط مشکل یې هغه فشار او هغه حال ده مشکل. نو فقط دې به اشتیاوی ده دوه پورې یو څلور چورې کوم ته وخه یې
به خیر دې برکه بلر ته خو تاسو به دې باندې متيقین وي چې نور کلینیک نه لري خسر به اشتیا ده چې دا کرونا ده. تاسو دې تست کړئ کرونا ده
ټیسټ مې کولای دی او دا نن یې 15 مورز ده چې تم دوه وره بوتل بیا مې بیګا شپې مو یو چفر تمو سوکو بیا یو التلول لو بیا هو دا ټیسټ وکړ چې دای کرونا ده نو مو چې په خر کړی انده خو فقط زې پکلای دی ځکه 15 مورز یې وطن نو سی کرونا په خر کړی او دا ام بي سي داسې کړی چې دې خپل ولای دی
ډاکټر سیبا مزه
بخیر صاحب اول نظر صاحب دا چې د پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه وایم دا چې کله یو څوک هندي واکسین وکي هندي واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپل د واکسین د تولید غندل او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه دا نو بس د خیرات شاید مونږ ترا کول کیږي داخلا سیږي دا چې ختم شي یو دوز واکسین هندي سی بیا نو بل واک بل دوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کومبل هیواد واکسین څوک وهاله ځکني شي والے تر اوسه پورې په تبابت کې شتوبره طاقت سی وي دي طاقت دا ثابت کړي نه ده کچیرته چې یو څوک هندي واکسین وای دي هندي واکسین وروسه بیا چینایي واکسین وای نو دا واکسین په ځای د دې چې فائدہ ولري تاوان لري دا چې باید دا کارونه شي دا دی یو کوشش باید وسی چې امغه خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دوه دوزه پراکی خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دوه چې دغه سنگل دوز ده یو دوز لکېږي نو په امبیا اساس باندې باید مونږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونو ونوو ځکه د هرې کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي اغه بوا چې په دې کې کارول کېږي او دیوی کمپنی نظر و بل کمپنی ته فرق وي او بل اغه د انټی باډي ټایټر هم پکې فرق وي نو په امبیا اساس باندې د تبابت له نظر تر اوسه پورې دا په ثبوت نه درسېدلې او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولای شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونو وایي یعنی یو دوز یوې کمپنی او بل دوز د بلې کمپنی نو تر هغه وخت به صبر کوو تر سوچي دغه طاقت پوره شي چې آیا مو کولای شو کنه شو کولای نو دا یو بخش د سوال دوهم د واکسین د تطبیق برابطه باندې دا کار چې دا د دولت نوونی ساتر علماو پورې د غټول خلکو کار ده چې باید د رابطه باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یواجنای د دې مرز د مخنیوي لار ده که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق مکو نو دغه مرز بیا د زمونږ ساسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو نو دغه د زنجیر کړی ماتيږي نو په نتیجه کې دې وبا د سرایت لاره لمنځي او په نتیجه کې ان شاء الله زموږ تاسو هیوادوال د دې وبا ول دې اپڅخه راوځي بل مهمه خبره د فضل هادي ورور ده چې پلار د قبلګا صاحب پیږي سره د کیږي چې مریض ده او بيشتیا ده ټول هغه څوک چې بيشتیا شي د واضح خبره چې وجود په کافي اندازه سره انرژي نه داخلي کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ځای فکیږي نو دا چې د فضل هادي قبلګا صاحب خالي بيشتیا ده او د بيشتیا په سر کې ضعیفي ورته پیدا شوه ده نو تبا ساړه د تورختنه پوسی نور مشکلات دا نه لري نظم او د توسيه د یو ځل باید دا خبره کانفرنس چې آی واقعا د کورونا باندې مصاب دا وکنه دا که چیرته کورونا دی کورونا د پر خپل خاص چستونه دي امغه د کورونا د وایرس پی سی آر باید تطبیق شي پی سی آر باید وشي د پی سی آر پر اساس باندې معلومیږي چې دا کورونا باندې مصاب دا وکنه دا ځکه ډیر ځات مرزونه دي چې په هغه کې په تبابت کې اشتیا خرابيږي چې کله اشتیا خراب وسوله بیا نو د مریض پنيز باندې ضعیف رامنځته کیږي اصل په تبابت کې دا ده چې باید یو مرض اغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې دې ته تشخیص وای کله چې اساسي علت پیدا شو اغه اساسي علت له منځه لاړ شي نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراز ولایم د مربوطه مرض زمينځ دي زما ورته توصيه ده چې یو ځل باید ای کوشش وکړي چې د خپل قبلګا سره د مرض تشخیص پر اړتیا باندې یو څه اقدام نور هم وکړي نو ځکه دغه کوم شایان چې دوی ویلې د کورونا وایرس کلینیک یاراز ولایم نه دي او بل دا چې د چرګ ګولی خوري انټي بیوټیک اخلي انټي بیوټیک تنه وطن ه په هغه وخت ورته کیږي چې مریض تبه ولري د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراز ولایم موجود وي دا چې مریض به اشتها ده نو دا چې انټي بیوټیک ورته ورکی دا مریض نور هم دی په کېږي لوي خونه بدن ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخليږي لبل خونه انټي بایوټیک اخلي هغه خپل د وجود نور هم ضعیف کوي نو په همدې اساس باندې تر څو چې د دې قبلګا صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نسی نو زما ورته توصیه ده چې داسې خود سرانه د وګان د شهر وانه خلی او د اشتیا د زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم مایات واخلي مثلا کاغه یخن شوروای کاغه سوپ وی کاغه کومبل شی وی ګرم آیات باید واخلی او بعضی دواګار چې هم د اشتیا په خاطر ورکول کیږي خو هغه ټول موقتی تداویان دي اصلا باید د مرض هغه اساسی علت پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او بس دغه ټول اراض ولای مې دي شي او ځینې ان شاء الله بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره له منځه ځي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب همایون لودین متخصص تغذیه، ډاکټر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی. بسیار زیات تشکر از اشتراکتان. متاسفانه ډاکټر صاحب دستگیر نظری با وجود وعده نامده.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګه د مور پاتې شي، کورونا دا شان ماته کړئ.